ستړي مشي دا مشال ریډیو ده ز استاذ قربا مجید بابر یم او د خبری غړای سره حاضر یم د دې خبری غړای د سر موضوع د کورمې هغه حالات چې تر اوسه دوامدار دي او پکې مرجوب درامسته شوی د خیبر پختونخوا گورنر وای چې د دغه کړکیچ پاړه با ټول ګوندی د غونډه را د سر موضوع دا د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی سیمې زونړيوال مطالب د 12 بجو په دې خبری غړای کې مرایو ځای کړي ک تر پای را سره مل پاتې شوې د سیمې او نړۍ د حالاتونو به خبر شي خړومبې خبرونه د شاهین بنیرین
د خیبر پختونخوا گورنر په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټول ګوندیز غونډه رابرلې ده. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویری دی چې د کلادم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوي او ایران او درې اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له وی غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپلو خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده. د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټولګوندي زغونډه رابللې ده. نوموړي پرون په ولی باغ چرسده کې د عوامي نشتلګون د مشر ایمل ولی خان سره له ملاقات وروسته یو ګډ خبری کانفرنس ته وویل چې دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته سفر کوي او د دسمبر په 15 بعد امنیت په موضوع د بحث لپاره ټولګوندي زغونډه ترسره کیږي.
ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی
زمک پر صوبہ کے ہور لگے دلی دی پدیڑا ما پریک رکھڑے دا چھ گورنر ہوس پہ خبر کے با پا پینزم تاریخ یو ٹول گندیز غن ڈرا بلو چھ پاکے با دا امنیت او دا صوبائی حقونو او دا صوبے دا وسائل پا بابلا خپل ککینو او دا دی دا ہواری لپارا با خبر ترکو
ہم لے کر پھر مرکز کے پاس جائیں.
فیصل کریم کنڈی دے پختنے پر جواب کی ویل چی پا صبح کی دا گورنر راج پاڑا ہیس خبری ندی شوی خوکوبا زدیر خرابی گی نو مرکز آئینی حق لری چی گورنر راج و لگئی. چاروا کی وائی چی دا بنو پا غوڑا بکا خیل سیما کی دا وسلوالو زد حدپی عملیات پای ترس بولی دی پا بنو کی زنو استخباراتی و امنیتی چاروا کو مشالی رو تو ویلی دی چی پرون سہارے پا غوڑا بکا خیل کی عملیات پیل کری و چی ما خام سر تور سیدا دا چاروا کو پا وینا پا دی عملیاتو کی لس وسلوال او یو پولس سر تیری و جل شوی دی و دا دزو پا تبادی لکی دوز د کون کی هم جوبل شوی دی دوی جاتا کڑی دا چی دا وجل شو پینزو وسلوالو جسدون دا فوس پا قبضہ کی دی وسلوالو در اللہ دا امنیتی چارواکو دا ادعا و پاڑا سن دی ویلے. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویری دی چی دا کلدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوی. د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس پرون په اسلام آباد کې ونیزی خبری غونډې ته وویل چې د کلدم ٹی ٹی پی سره هیڅ مذاکرات نه کوي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان او چین دواړه د ترهګرې ډلې سره د ښکیلتیا لپاره کوم ایجنډا نه لري. دا په داسې حال کې ده چې روان کال د مارچ په میاشت کې د شنګلې ضلع په بیشام کې په یو بس په ځانمرګي برید کې د 15 چینایانو په ګډون شپږ کسان وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا د ترهګریزت څانګې یا سی ټی ډي ټی ټی پی د دغه برید ذمواره ګرځولې ده او د ډلې څلور مهم وسلوالې نیولې دي. د سند صوبې حکومت د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر پر چینایانو د ځانمرګي برید په اړه د پلټنو لپاره د ګډې تحقیقاتي ډلې یا جی آئی ٹی د جوړولو اعلان کړی دی. د سند کورونو چارو مرستیال چیف سکتر محمد اقبال میمن پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پلټنیزه ډله به د برید په تور د نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي او په 15 ورځو کې به حکومت ته راپور وړاندې کوي. د ایرامی ترمخه د پلټنیز ډلې مشري به د سند صوبې د ترګری ضد پولیسو د څانګې ډیپټي انسپکټر جنرل کوي او د نورو استخباراتي او امنیتي ادارو چارواکي به ورسره همکاري کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نومبر په 12 د ترګری ضد یو عدالت په برید کې د مرستې په تور نیول شوی یوه ښځه او یو سړی د 10 ورځو په جسماني ریمانډ پولیسو ته وسپارل او د پلټنې لپاره د شریکې پلټنیزې ډلې د جوړولو امر وکړ. وزیر اعظم شہباز شریف په اسلام آباد کې تحریک انصاف د وروستي احتجاج پر مهال په تشدد کې د ککړو کسانو د پیژندلو لپاره یو ټاسک فورس جوړ کړی دی. د یو سرکاري اعلامیې تر مخه پرون په اسلام آباد کې د امنیت په اړه د یوې غونډې د مشورې پر مهال وزیر اعظم د کورونو چارو د وزیر محسن نقوی په مشورې د یو ټاسک فورس د جوړولو امر وکړ. دا ټاسک فورس به په اسلام آباد کې د نومبر په 6 د تحریک انصاف د احتجاج پر مهال په تشدد کې د ککړو کسانو پیژندګلوي کوي او پر ضد به قانوني کاروایی کوي. په عین حال کې په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د تحریک انصاف د اطلاعاتو مرکزی سکتر وقاص اکرم ویلی دی چې د احتجاجي مظاهرې پر مهال په ډزو کې د دوی 12 پلویان وجل شوي دي. نوموړي زیاته کړې ده چې ګوند به د وجنو په اړه نور معلومات راټولوي او د حکومت او پولیس چارواکو ضد به په عدالتونو کې مقدمه پیلوي. او ایران او دریو اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپلو خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې استخباراتي چارواکو خبرداری ورکړې ده چې د تهران اټومي پراختیا په راتلونکو میاشتو کې یو جدي ګواښ رامنځته کوي. د ایران، برتانیې، فرانسې او جرمني مرکچیانو پرون په سویس کې سره وکتل او د ایران د ټیمی پروګرام له روسیې سره د ایران په پوځي ملاتړ او په منځني ختیځ کې د شخړو په ګډون په یو لړ مسلو خبرې وکړې. د ایران د بارونو چارو مرستیال وزیر کاظم غریب آبادی پرون په ایکس لیکلي دي چې د سویس په ښار کې خبرې اترې په وروستیو دو اړخیزو سیمه ییزو او نړیوالو پرمختګونو او په ځانګړې توګه د ایټمي مسلې او بندیزونو په لرې کولو متمرکزې وې. دا و د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیری وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم واورئ. د کورمی په حالاتو د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی ټول گوندیزا غونډه را بللو اعلان کړی دی. خو د دې ترڅنګ د کورمی خلک وایي چې دغلته د دوو فریقانو ترمنځ ډزبندي شوې ده خو حکومت یې عملي کوي نه.
اصول تر دو پری کو دے سیز فائر اعلان کرے دے نو پکار دے تو حکومت فورسز انتظامیہ دو مناسب انتظامات وکی اوی دو خپل ایکشن شو کی.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف وایي چې خیبر پختونخوا ته په 13 کلونو کې 600 روپے ورکل شوی دي خو تر اوسه یې د ترهګرۍ اداره نه جوړه کړې.
تقریبا 600 روپے جا چکے ہیں کے پی میں یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
او دا خیبر ضلع کروندگر اتا روزنا ورکل شوی
اوس دا کم ایکٹیویٹی چې شوی دا پدې کې زمونږ 200 زمینداران بینیفیٹ شوی دي کوم چې سمال ہولڈر ایکٹیویٹی نومې ده. او
قبیلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګه وسای مشال لیډیو ته غوږی خبری گړای دو زستا سکوربا مجید بابر یما د خبری گړای په لور ورزو او د سر راپور تاسو پام را ګرځوم. په داسې حال کې چې دا مهال خیبر پختونخوا د نامنې د سپو سره مخ ده. د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی په صبح کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټول ګوندی د غونډه را بللې ده. نوموړي پرون په 4 کې د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمل ولی خان سره یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې ده چې په غونډه کې د ګډون لپاره به د تحریک انصاف په ګډون ټول سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکوي او د غونډې سپارښتنې به د مرکزي حکومت سره شریکوي. نور معلومات شبیر احمد جان راکوي.
گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی او د عوامی نیشنل گوند مرکزی مشر سینیٹر ایمل ولی خان د جمعې په ورځ ولی باغ 4 کې اعلان وکړ چې په 15 دسمبر به گورنر هاوس پیښور کې د صوبې او بیا په خصوصي توګه د کرمې په امنوان ټول گوندیز غونډه کوي چې پکې به واکمن گوند پاکستان تحریک انصاف ته هم بلنه ورکوي او وایي دغه وړاندې به په 1 دسمبر د کرمې دوره هم کوي.
ہمارے صوبے میں ایک آگ لگی ہوئی
زموږ په صوبہ کې هور لگېدلې دي وینې تویږي سچ په کرمه کې وشو زمون خلق شهیدان کړل شو ټپیان شو د دې سره سره د ډیر اسماعیل خان نه واخل تر کوارټ امن او امان صورتحال وګوره. هغه د میډیا نه سپټ نه دی. په دې اړه ما پریکړه کړې ده چې گورنر هوس په خبر کې به په 15 یو ټول ګوندیز غونډه راولو چې پکې به د امنیت او د صوبې حقوقو او د صوبې د وسایلو په بابل خپل کوکینو او د دې د هواري لپاره به خبره ترې کوو او خبره به بیا مرکز لایو سو. نوموړي جاتوي کچرې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره قومي تګلاره یا نېشنل اکشن پلان باندې په صحیح توګه عمل درآمد شو، نو داسې حالات به اوس نه وو.
جب نېشنل اکشن پلان ته منوان عمل درآمد هوگا،
چې کله په نېشنل اکشن پلان منوان عمل درآمد وشي، نو زما په خیال زموږ زیاتره کشالې به هوارې شي. تر کومه چې تاسو د نظر ضرورت مطابق دا ملک او دا صوبه چلوي، نو دا د مسلو حل نه دی. خو دا خبرې چې تیر وختونو کې به ویل کېدل چې افغانستان کې کم اور لګېدلی دی، دا خیبر پختونخوا ته راغلی، نو دا اور د دې نه وړاندې نشي تللی. خدای دې نه کړي مونږ نه غواړو چې خور شي. خو دا ډېر اسماعیل خان نه بکر ته نشي تللی، میاوالې ډېر اسماعیل خان څه ډېره لرې ده. مونږ دا نه غواړو، خو وایو چې دا اور همدلته مړ کړل شي او مونږ ټولو له په شریکه دې کې کردار لوبول وي او مونږ ټولو له کېناستل دي او د دې مسلې حل راوستل دي.
هم سب نے بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالنا ہے.
دا عوامی نیشنل گوند سینیٹر احمد ولی خان هم دا خبره تکرار کړه چې باید د صوبې امن لپاره ټول یو ځای او سنجیده شو، ځکه د دوی په وینا په پښتنه او بلوچ سیمه یو وار بیا یو خطرناک جنگ منصوبه جوړیږي، باید د دې مخه ونیسو. دا یو نوی جنگ تیاری روان دی، په کوم جنگ کې چې یو وار بیا د پښتون قوم په شمول بلوچان تباہ و برباد بشي. او زه وایم چې دا ریاست او د دې ریاست چې کوم واکمن ادارې دي، هغوی له په دې پوهېدل پکار دي، ځکه دې حالاتو نه موږ وړاندې هم تیر شوي، خو وړاندې والا دومره خراب نه وو کوم چې دا راتلونکي دي. په صوبه کې د گورنر راج لګولو د گنگوسو په اړه گورنر فیصل کریم کندی ویل چې داسې هیڅ خبره د دوی سره تر اوسه چا نه ده کړې او نه ترې دوی خبر دي. خو زیاته کړه کچر د صوبې حالات ډېر خرابېږي، نو مرکز سره آئینی اختیار شته دی چې گورنر راج ولګوي. خو بیا احمد ولی خان زیاته کړه چې گورنر راج د دې صوبې د مسلو حل نه دی، باید صحیح حل راوستل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په لسنی مو بجو،
د کرخی پر غاړه
په یو بجا،
سندری جادوګری
په دوانی مو بجو،
بډوی
په دروی بجو،
پام کوا
په چلرنی مو بجو،
د مشال پنوم
په پنزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمې په حالاتو کې پاتې کیږو. په کورمې کې شیعه او سنی مشرانو په حکومت غږ کړی دی چې دوی دواړه په سیمه کې په اور بند رضا شوي دي، خو د اور بند عملي کولو لپاره د ریاستي ادارو مرستې ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سیمه کې د اور بند لپاره هلې ډلې پیل کړي دي، خو بیا هم په ځینو سیمو کې د جګړې او ډزو په اړه راپورونه رسېدلي دي. سیمه کې د ناقرارۍ له کبله بازارونه تړلي پراته دي او ځایي خلک د خوراکي موادو او دوایانو د کمای سره مخ دي. په دغه اړه نور تفصیل د سیمینا زموږ همکار راکړي.
په پړچنار کې د شاګانو مشر جلال حسین بنگش مشال لوډیو ته په 9 نومبر ویلي، کله چې دواړه فریقین پر ډزبندۍ رضامند دي، بیا هغه کومه خبره ده چې جنگ نه ودرول کېږي.
اصولا تر دوه پورې کو دي سیز فایر اعلان کړی دی، نو په کار دی حکومت فورسز انتظامیه د مناسب انتظامات وکي او د خپل اکشن شو کی. مو پرون جنگ باند کو مشران مواستول فرنٹ لائن مرچو کې 0 کېناستل، گھنٹا انتظار مو کو دمر چوک نو تغی مرچے کی چیتا فورسز والا چوک ناست وائے.
کچو ہوم پر 28 نومبر کرمیتا ورغلی دا حکومتی وفسرہ تر مذاکراتو پاس زائی مشران پر ڈزبندی رزمن شیول، خدا حقی بوجود حقل تا جنگ اون درول شو. دا خالی پشپا ہوم دا دوارو ترمین نخطے دا کتلو اطلاعات ترلاسه شوی. پا تازه ان خطو که اوڑی دل دا کم زیان پاڑا مک خبر نده ترلاسه کرده. البته اوڑان ده دا جگر پر وقت مالی او زانی زیانونا دواړو ته اوړېدلې دي. په جګړه کې د مقامي مشرانو او ضلع انتظامي تر مخه تر اوسه دواړه خوا 3 کسان وژل شوي او تر 200 زیات نور ژوبل دي. د پړ چمکني یوزای تن جمال خان چمکني مشال لډیو ته وای، په سیمه کې عام اولس له دغه جګړې تر سختو مشکلاتو لاندې راغلی دي.
دمو د خلکو کوم تک را تک دی، هغه د سدې بزور نه کوي. هلته که څه علاج او معالجې دپاره څوک رسي، هغه هم د سدې بزور ته رسي. او که کور دپاره مطلب کوم د خوراک کومه خخه هغه وړي سامانونه وړي، هغه هم د سدې بزور نه وړي. نو سدې بزور چونکې بند دی، هلته حالات جنگ دي. نو مو خلکو سره د خوراک ډېر زیات قلت دی او ماشومان ښځې بیماران دي، هغه په کورونو کې محدود دي. خلک ډېر زیات په ټینشن کې دي.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامي دریځ مخې ته راغلی او نه د سیمې امنیتي چارواکو سویلي. البته د صوبایي سیملي غړې محمد ریاض شاهین مشال لوډیو ته پر 9 نومبر ویلي، ممکن دا چې په سیمه کې د خالی پورس جنگ ودرول شي. شاهین وای په سیمه کې د وتزو قبیلې مشران پر ډزبندی د نارضه کېدلو له کبله تر اوسه هغلته جنگ دوام موندلی دی.
خصوصا وتزه قوم څنګه په بغن کې مسلسل جرګې روانې دي، د سنت جرګې هم روانې دي، نو امید ظاهریږي سبا سیز فایر وشي د لس ورځو دپاره. خو بیا دی کې د وتزه قوم څه شرایطو نغې باندې به سبا انشاءالله آخری ختمی فیصله کیږي حکومت سره. ما پوخ امید دی سبا سیز فایر وشي.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چېرته کې سنیان او شیعگان په ګډه پاتې کیږي، او هغلته د دواړو فریقینو ترمن د ځمکو او داسې نور شخړې موجود دي چې ورباندې مخکې هم خونړي جنگونه شوي. په سیمه کې تر دې وړاندې پر شلم ستمبر په یو بل ځمکو مورچې جوړولو په خبره پیل شوې جګړه تر نهه ورځو پورې جاری وه. په هغه جګړه کې شاوخوا 200 تنانو ته مرګ ژوبله رسېدلې وه. طارق قورکسی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ک یو خوا په خیبر پختونخوا کې وسوال بریدونه ډیر شوي دي، نو بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې خیبر پختونخوا ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې د افغان خبره داده چې صوبایي حکومت لا د ترهګرۍ ضد څانګه هم نه ده فعاله کړې. بلخوا صوبایي حکومت وایي چې وفاقي حکومت ورته د کال 2010 راهیسې د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره خوشوا 650 ارب روپۍ ورکړي دي چې خرڅ کړي دي، او د ترهګرۍ ضد څانګې د پیاوړي کولو لپاره روان کال په بجټ کې 750 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي. نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې.
وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې د خیبر پختونخوا حکومت ته د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره 650 ارب روپۍ ورکړي دي. نوموړي د نومبر په 23مه په اسلام آباد کې په نېشنل ډیفنس یونیورسټي کې یوې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې د خیبر پختونخوا ولس د ترهګرۍ ضد جګړه کې قربانۍ ورکړي دي، خو حکومت یې تر اوسه په صوبه کې د ترهګرۍ ضد څانګه یا کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ نه دی فعال کړی.
تقریباً 600 ارب روپے جا چکے ہیں کے پی میں.
خیبر پختونخوا تا خواوشاش 650 ارب روپے تللی دی. زمونږ ډېر خوږه صوبه ده، ډېر خسته سیمه ده، او زمونږ د هغه ځای خويند رونه ډېر زړور خلک دي، دا غي ډېر قربانی دي. خو زه دا پختنه کوم چې دوی ته د قامی مالیاتی کمیشن د لاندې د ترهګرۍ ضد جنگ لپاره 650 ارب روپے ورکړل شوی دي، او تر اوسه لا په پیښور کې د ترهګرۍ ضد څانګه نه ده فعاله کړې.
یا کاؤنٹر ٹیرن ڈپارٹمنٹ وہ نہیں بنا سکے پشاور میں.
خو د خیبر پختونخوا حکومت دغه تورونه رد کړی دی، او زیاته کړی دا چې د ټولو ننګونو او نامنې باوجود ورلا مرکزی حکومت د بجلی او اوبو په خالص منافقه کې خپل برخه نه دا ورکړې. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر بیرستر محمد علی سیف اویل چې په کال 2010 کې په مرکز کې د پیپلز ګوند حکومت د جنگ ځپلو سیمو د بیا ودانۍ لپاره دغه 650 ارب روپے منظوری کړی وي چې د بیا ودانۍ په کارونو یې خرڅ کړی دي.
دا هغه پیسې دي کوم چې په سواس کې اپریشن شو په 2008 او 2009 کې. دا هغه کې ډېر انفراسټرکچر تباه شوی او د خلکو کورونه او پراپرټي تباه شوی، پرایویټ او سرکاري. هغه دا هغه بحاله د پاره فیډرل ګورنمنت د ریکنسټرکشن په مد د هغه کې دا پیسې ورکړي. دا ډو ورکړي دي، دیا سي رضانه لګیاره دی هغه ټیم کې. سمځای کې هغه ټیم خو د پیپلز پارټي حکومت او د تر هغه غره خلاف کومنګ په خپل ادا تقریبا 100 ارب روپے په دې کال کې د پولیس لپاره او د کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د سن کولو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت په بجټ کې لوکیټ کړی دي. مونږ ته چې سورا فند ملو شوی دی، هغه نه مونږ زیات په کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ لګولی. زمونږ کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ فعال هم دی.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا په باجوړ، خیبر او جنوبي ضلعو کې د امنیت وضع خرابه ده، او په عادي وګړو او امنیتي سرتیرو بریدونه ډیر شوي دي. خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي ائتلافي حکومت د سیاسي اختلاف له کبله د یو بل سره خکر پخکر دي. صوبایي حکومت د ترهګرۍ ضد جګړې لپاره د پانګو د کمی ګیله کوي، او وایي چې وفاق ورلا په پخوانیو قبایلي سیمو کې د پرمختیایي کارونو لپاره هم پوره پانګې نه دي ورکړې. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي رفت اورگزی وایي چې په مرکز کې د چا هم حکومت راغلی دی، د خیبر پښتونخوا ستونزې په پام کې نه دي نیولې او د بجلی او اوبو د خالص منافع په ګډون ورته د تماکو د مالیې په مد کې هم خپل برخه نه ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې چې کله په مرکز کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف خپل حکومت هم وو، نو خیبر پښتونخوا ته خپل برخه نه ده ورکړې.
عمران خان خو خپل چې دی لکه دلته دا تورخم ته راغلی او چې وزیر اعظم وو، خبریالانو هغه ته سوال وکړو چې ته دا ولې مطلب خیبر پښتونخوا ته پیسې نه ورکې، دا چې کوم زموږه بجلی په مد کې پیسې بقایا دي، هغه دا و چې ولې زه په پنجاب باندې کټو لګوم، ګوره دې ته تیار نه وو چې هغه مطلب دی لکه پنجاب خفکی. دا ډیر سنجیده معاملہ دی، په دې کې چې دا هر یو حکومت موږ سره ډیر ظلم کوي، دا زموږ حق دی، دا زموږ خپل پیسې دي، او په دې وخت کې زموږ معاشي حالت ډیر زیات خراب باندې کنه، صوبې مطلب لکه قرضه په موږ تقریبا 1,000 ارب پورې موږ پیسې قرضه رسیدلې دي په دا تیر مطلب لکه دا درې حکومتونو کې.
دا یادونه وردا چې دا محل خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وسلوالو ډلو لخوا د مخ په زیاتیدونکو بریدونو سره مخ دي. وفاقي حکومت روانه میاشت په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې په غونډه کې په بلوچستان کې د عملیاتو منظوري ورکړې ده، او صوبایي حکومت د صوبایي اپیکس کمیټې په غونډه کې په روانه امنیتي وضع خبرې کړې دي. په عین حال کې د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی د صوبې د امنیت په موضوع یو ټولګندیزه غونډه هم رابللې ده.
دا مشال ریډیو ده، کده روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کراچۍ څخه خیبر پښتونخوا، بلوچستان او د هیواد نورو برخو ته د مسافرو گاډو چلوونکو اتحادی مشران وای چې د سند حکومت چې په کراچۍ ښار کې دننه د بسونو اډې او دفترونو تړي او غواړي چې دوی خپل اډې له ښار بهر یو شخصي ځای ته منتقل کړي. د اتحادی مشرانو یو خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړې چې سند های کورټ د دې په حق کې فیصله کړې خو حکومت یې نه مني. نور تفصیل نیازلی راکړي.
د خبری غونډې په محل د یادی اتحادی او مشر رحیم داد مسید بیا مشال لیډیو ته وویل د سن حکومتي په زور د کراچۍ ښار دننه د بسونو اډې او د ټیکټو خرڅولو دفتر بندوي او په زور د ښار سوراب کوټ سیمه کې یو شخصي ودانۍ تلیږي. د پوینا چې هغه یو شخصي ودانۍ د لوړه کرایاتري غواړي.
کراچی خار کې ټرمینل نشته سرکاري، مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې ته ټرمینل جوړ کړو، مونږ ټول ول ورزو په صلاح. د سن هاي کورټ دا آرډر دی چې سو پر سرکاري ټرمینل نه، چې څوک په کم ځیناستي هغه بنه تنګوي. 2010-2018-2024 کې آرډر جاری کړی دی. دا غي باوجود دا اوس هغه دی چې تاسو دفتر بندې کې به دفتر خو یو دکان دی. سورلیز ټیکټ کټ کوم په خپل گاډي کې په خپل کرایا سورابورټ تړم، بس په سورابورټ کې ولاړ دی. نو مونږ زو حکومت نه دا درخواست کوو چې یا خو ته ټرمینل کول او کا چې مونږ هغه ته شپ شپ سکون کې، نو مونږ خپل ځای نه لاړ شي.
د یاد اتحادی جنرل سیکرٹری حنیف خان مروت بیا ویلی په خار کې دننه لګ تر لګا 250 بسونو اډی دي، او حکومت چې دوی کوم شخصي اډی تلیږي هلته یوازې اویا اډی یا دفتری چلی دی شي. نوموړي په وینا شخصي کمپنۍ د یو بس نه هر ورځ شپږ نه تر 8000 روپو په حساب کرایا اخلي، او دا د منلو وړ نه ده.
کراچی شهر چې 250 ټرانسپورټرانو وال دفترې دي او ټرمینل دي، عدالتنا تقریبا 1,000-1,200 ګاډي چې کومه پورا پاکستان ته زی، دغه چې عام خلک زی، غریبان زی، درمیانه خلک زی، ډیر ودانان خلک نه زی، هغه یو بس والے شپش پر وو وا 3000 روپیا خلی له ٹرانسپورټر نه، دا تقریبا 50-60-200 حالت زی نه دی، او باقی 250 وبا به کوم زی ته زی.
بلخوا د سن حکومت د ٹرانسپورټ وزیر شرجیل انعام میمن د نومبر په 19 بیا په کراچی کې خبری غونډې په محل دی وی پښتنې په جواب کې ویل په خار کې د ننه د لویو بسونو گاډو لامل خلکو ته تکلیف رسی، او د دې له کبله په سړکونو فشار زیاتیږي. هم د دې له امله د بسونو اډې د خار نه بهر انتقالوي.
جو به عوام کے مسائل ہیں، جو یا ٹریفک کے ایشوز ہیں، یا جو
دی وای کومي چې د ولست ستونزې دی، دلته د ٹریفک ستونزې دی، بیا د خار د ننه په سړکونو فشار وی او خلک پریشان کیږي، نو ځکه د ټولو بسونو اډې د خار نه بهر انتقالوي. او د خار سره بعد سوراب کوټ بس ٹرمینل پورې د سن حکومت لخوا ویډیا شٹل سروس هم چلیږي. ٹرانسپورٹرانو چې په سن هائی کورٹ کې کوم نوٹیفیکیشن خودلې، د قانون لاندې دغه نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن سن حکومت جاری کړی وو، خو د قانون لاندې سن حکومت د هغه نوٹیفیکیشن بیرته اخیستو اختیار هم لري.
وډرا کرنے کا اختیار قانون کے مطابق حکومت سندھ کا ہے.
شرجیل انعام میمن زیاده کړی چې په نوی بس ټرمینل کې بار ٹرانسپورټرانو ته اسانتیاوي برابر وي. خدا ٹرانسپورٹرانو اتحادی مرستیال مشر حبیب الرحمان بے مشال لیڈیو تویلی دا حکومت لخوا ٹاکلی شوی ٹرمینل کی ٹول گاڈو اڈو پرانستا ممکن نہ دا، باید حکومت تخپل پریکړتا بیا کتن اوکڑی.
مردې حکومت نہ صرف انصاف غواړو او دا وایو چې چار دیواری نه چا سره مزه کوي او قانونی او یغه سہولیاتی یغه ته دی بی کلاس لیسنس فوری طور باندې ورکی او دا مسله دی حل کی. وہ ٹرمینل ته خلک نه مجبورای، سبب وایي چې یو پمپ نہ تاسو پیٹرول چاو یو ہوٹل نہ مڑے خرو دا یو غلط روایت دا غلط روایت تے نہ چلی.
پین وخت کې بیا د بیالا بیلو ټرانسپورټرانو اتحادیو ګډي کمیټي مشر اختر سید خان به مشال لیډیو ته ویلي ک غوښتنې و نه منلې شوي نو د حکومت د دې پریکړې پر ضد به په لوی کچه احتجاج کوي. نو موړي په پښتون ملت پال غوندونو مشرانو هم غږ کړی چې ټرانسپورټرانو ته په کراچۍ کې ورپی خستون زو د هواري لپاره باید خپل غږ پورته کړي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبروري په دې برخه کې ورزو خیبر قبایلی ضلع ته. په خیبر کې یو غیر سرکاري ادارې کاروندګرو د کر کاروندې د نوو طریقو په اړه پوهاوی ورکړی او فصلونو د ودې لپاره یې ورته تخمونه او سر ورکړی ده. د پرمختیایي ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه یې په باړه کې له 200 څخه زیاتو کاروندګرو سره مرسته کړې ده. د خیبر ولس د پروژې هرکلی کړی دی. نور تفصیل فرهاد شینواری نورو.
د نېشنل انټیګریټډ ډیولپمنټ اسوسییشن په نوم پرمختیایي ادارې د خیبر څنګه مشر امیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په باړه کې زرعي پیداوار زیاتولو لپاره کروندګرو ته د غنمو تخم، سره او زنک سلفیټ ورکړي او د کرنې جدید تربیت هم ورکړای.
اوس دا کوم اکټیویټي چې شوې ده په دې کې زموږ 200 زمینداران بینیفیټ شوي دي، کوم چې سمال هولډر اکټیویټي ټی نومې ده. او د دې مقصد دا دی چې مطلب هغه زمینداران چې کوم د اناج او غنم چې کوم پیدا کوي او د خپل خوراک لپاره استعمالوي، د دې نه موږ سره کړی دي او د خپل خوراک لپاره دا کم پیداوار چې کیږي استعمالوي، دا موږ نورم خکو او د دې پیداوار چې کوم د دې نه سیوا کو. د سره به ان شاء الله چې زموږ چې کوم دا فوډ سکیورټي دا ان شاء الله ته وخت سره بخ کیږي.
د باډي سپین خبر سیمې یو کروندګر او رنگسه به پرده وای چې په 13 دمنه او کډواله کې پټي ویجاړ شوی او د فصلونو کارولو نه تر اوږدې مودې پورې محرومه پاتې شوی.
د مو علاقه مختلف قسمه اپریشن اوله دغه وجه نه د مو چې کم پیداوار او هغه ډیر زیات متاثر شولو، خلک ډیر زیات غربت شکار شولو او په ټوله مو په هغه طریقه باندې هغه سره او هغه سیستم او هغه سه دیکھبال یې مو ونه کړو. صرف اوبه به مر کولې، خو اوبه سه وسرا وسرا د سرو ضرورت هم مختلف ټایم کې تقریبا د 10 سال نه مو د پیداوار لول متاثر وو.
یو بل کروندګر کاشف محمود پر دی وای چې په باړه کې لا هم ډېر اسمکې شاډې پرتې دي او په کار ده د خیبر زراعت محکمه او نه دولتي ادارې د کروندګرو سره کومک وکړي او ټول اسمکې ورته آباد کړل شي.
مونږ امید کوو چې دا نه دي حکومت کور کوي، دا نور هم په خپل طریقې سره نور هم بهترین وچلای او خلکو له نور هم فائدہ لاویر کی. ځکه چې دا خلک زراعت پېشه دي، له زراعت سره تعلق دی او د رزګور زیاته ذریعے اندا فصلونه پټي زراعت دي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې د دفتر د چارواکو په وینا په باړه کې په 13 کالونو کې خوښه 400 اکړه ځمکه هواره کړې. هلته د مشرومو یا خریډي پیداوار کامیابه تجربه کړي او ځایی کروندګرو حاصلات مارکیټونو ته وړل پیل کړي او په ځنګلي زیتونو کې قلمکاري کړي او میوه ترې حاصله کړي او په خوښه 200 اکړه ځمکه باندې پیاز هم لګولي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زمون همکاران ستاسو لپاره خبری گڑی تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خپرونې او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
مشال لیډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیر ناورو.
د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په صوبه کې د امنیت په موضوع د بحث لپاره د دسمبر په 15 ټولګوندي زغونډه رابللې ده. نوموړي پرون په ولی باغ چرسده کې د عوامي نشتلګوند مشر ایمل ولی خان سره له ملاقات وروسته یو ګډ خبري کانفرنس ته وویل چې دسمبر په لومړۍ نیټه به کورمې ته سفر کوي او د دسمبر په 15 بعد امنیت په موضوع د بحث لپاره ټولګوندي زغونډه ترسره کیږي. چارواکي وایي چې د بنو په غوړه بکاخیل سیمه کې د وسلوالو ضد هدفي عملیات پای ته رسولي دي. په بنو کې ځینو استخباراتي او امنیتي چارواکو مشال لوتو ویلي دي چې پرون سهار په غوړه بکاخیل کې عملیات پیل کړي وو چې ماخام سرته ورسېده. د چارواکو په وینا په دې عملیاتو کې لس وسلوال او یو پولیس سرتیری وژل شوي دي او د ډزو په تبادله کې دوه زده کوونکي هم ژوبل شوي دي. وسلوالو ډلو لا د امنیتي چارواکو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د کلدم تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی سره هیڅ ډول مذاکرات نه دي شوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوس پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وویل چې د کلدم ٹی ٹی پی سره هیڅ مذاکرات نه کوي او ټینګار یې وکړ چې پاکستان او چین دواړه د ترهګرۍ ډلې سره د ښکېلتیا لپاره کومه ایجنډا نه لري. د سند صوبې حکومت د کراچۍ په نړیوال هوایي ډګر پر چینایانو د ځانمرګي برید په اړه د پلټنو لپاره د ګډې تحقیقاتي ډلې یا جی آی ټی د جوړولو اعلان کړی دی. د سند د کورونو چارو مرستیال چیف سکرتر محمد اقبال میمن پرون په اعلامیه کې ویلي دي چې دغه پلټنیز ډله به د برید په تور د نیول شوو کسانو څخه پلټنې کوي او په 15 ورځو کې به حکومت ته راپور وړاندې کوي. او ایران او دریو اروپایي هیوادونو په جنیوا کې له یوې غونډې وروسته په نږدې راتلونکو کې خپلو خبرو ته په دوام ورکولو موافقه کړې ده. دا و د دې خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د شاهین بنیر اوریدو. د خبرونې په لور ورزو یو نړیوال موضوع تاسو پام راګرځوم. په شام کې وسلوال یاغیان له دوه ورځنیو جګړو وروسته پرون د دې هیواد د دویم لوی ښار حلب سیمه ته ننوتل. د وسلوالو چې زرګونه کسان پکې وو خپلې حملې د تېرې چهارشنبې په ورځ پیل کړي او په ترڅ کې د شام د شمال لویدیځ کلیو او ښارونو ته ننوتل. ترکیه د شام د حکومت د مخالف وسلوالو او امریکا د کورد وسلوالو ملاتړ کوي. د احمد تکل راپور.
په سوریه کې وسلوالو مخالفینو پرون د حلب ښار د لویدیز په لمنو کې دوه موټر بم چودنې وکړې او ورپسې له دولتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه. د خبر د سوریه د جګړې یوې څارونکې ډلې ورکړی دی. ځینو ترکی رسنیو له سیمې راپور ورکړی چې د حکومت وسلوالو مخالفینو د حلب پر 80% سیمو ولکه ټینګه کړې ده. د سوریه رسنیو هم پرون د حملو خبر ورکړ او ویل چې د حلب پوهنتون ته نږدې د ښار په مرکز کې یو توغندی لګیدلی چې د دوو محصلانو په ګډون څلور کسانې وژلې دي. مرستندوی ټولنې وایي چې د دې جګړو په نتیجه کې زرګونه کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه شوي دي او ځینې عامه خدمات په ټپه ولاړ دي. د سوریه حکومت تر اوسه د سوریه په ختیځ ښار حلب کې د نښتو او د وسلوالو مخالفینو د پرمختګ په اړه څه نه دی ویلي، خو کرملین پرون پر حلب د وسلوالو مخالفینو برید د سوریه پر ځمکنۍ بشپړتیا تیری وبله او په سوریه کې د قانون د حاکمیت د اعادې غوښتنه یې وکړه. د ترکیې پوځي چارواکي چې د سوریه د اپوزیسیون ملاتړ کوي وایي پر حلب حمله په یوه ځانګړې سیمه کې محدود عملیات وو چې د دوی په وینا له هغو ځایونو څخه به د استوګنې پر سیمو حملې کېدې. ترکی چارواکي دا هم وایي چې له دې سیمو څخه د ترکی ځواکونو په شاتګ د دې سبب شو چې وسلوال پراخې حملې وکړي. دا لشاوخوا اتو کلونو وروسته پر حلب د وسلوالو مخالفینو لمړنۍ برید دی. په دې سیمه کې د سوریه دولتي ځواکونو په 2014 کال کې د روسیې او ایران په مرسته د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات وکړل او هغوی له دې سیمو وایستل، خو دا ځل د دولت د پوځي عملیاتو نښې نښانې نه ښکاري. له 2011 کال پر وروسته موده کې چې د بشار اسد رژیم په یوه هر اړخیزه جګړه کې ښکیل شو، په 2014 کال کې د حلب عملیات د جنگ د برخلیک په ټاکلو کې مهم رول ولوباوه. هغه مهال د سوریې ځواکونو د روسیې او ایران په ملاتړ حلب له څو اونیو کلابندۍ وروسته له وسلوالو مخالفینو څخه تصفیه کړ. په سوریه کې د وسلوالو دا ناڅاپي حملې په منځني ختیځ کې چې له یوې خوا د حزبالله او اسرائیلو او له بلې خوا د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ جګړې پکې روانې دي، ناامني نوره هم زیاتوي.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ 14 ساعته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او پارلمان غړي وایي چې په سیمه کې سولې ته نه پرېښودل کېږي. دوی دا ونه ویل چې هلته په نامنیا کې د چا ګټه ده، خو ځینې شنونکي او پوهان وایي چې په سیمه کې د پوځ پر موجودګۍ سربیره د فرقه ییزو نښتو دوام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی هلته د امنیت په ټینګښت کې جدي نه دي. خو د خیبر پختونخوا واکمن ګوند او د پوځ پخواني چارواکي دا تورونه ردوي. نور تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د خبر پختونخوا په کورمه کې د ځایي جرګې او د قومي سمبلی غړي وایي په سیمه کې د شګانو او سنیانو ترمنځ روغې جوړې راوستو ته نه پرېښودل کېږي. په کورمه کې د څمکنۍ او 50 کسیزه جرګې یو غړي رفیع الله څمکنۍ د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د اکتوبر په 12مه د شګانو او سنیانو لخوا پر یو بل تر بریدونو وروسته د دوی د جرګې پریکړې سرکار عملي کېدو ته پرې نه خودي، چې له کبله یې دغه جګړه تر دې دمه وغځېده. البته رفیع الله دا وضاحت ورنه کړ چې پریکړې یې څنګه عملي کېدو ته پرې نه خودي.
دا یو جرګه وای زه به پکې موجود وم، درې سلو ورځې ګرین جرګه نو یې کې بیا کانه راو لکه چې اوس یو کس باندې جرمانه را ل مثال 12 کروڑ د 15 کروڑ دغه د کومونو جرمانه وي چې هغه پیراله هغه نه خشتلې کیږي او چې کوم مسله شي هغه د دین نور هوا ورکول کیږي. نو دې کې همیشه کته ګوري د ایسی تلسیدار به هر جرګه کې موجودی کاغه وړه جرګه وي کاغه جرګه وي.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 12مه د مقبلو د ګاړو پر کاروان په بریټ کې د ول ستنا وجل کېدو وروسته پر همغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو یو غرته پر تللو دریو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی جوبل شوی وو. چارواکو ویلي وو دا ښکاره ده چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوی وي. په قومي اسمبلی کې د کورمی سیمې استازی انجینیر حمید حسین چې دا مهال په اسلام آباد کې دی، د نومبر په 26مه یې له مشال لوسره په خبرو کې پوسټ په اشاره وویل چې دا په کورمه کې امن راوستو ته نه پرېږدي.
ایمو کورمی په تلل د امن تلل دي، امن ته کورمی ته دی بیا جګړه جوړیږي. خو بهر حال دي کې بالکل دریام لوس دی، امن نه غواړي. عموما د توي دا ول دل کورمیوال مو جوړ شوی، کورمی کې شیا سنی نوم ختم شوی دی، ټول کورمیوال ځان غني.
لا هم د پاکستان پوځ پر دې اړه څه نه دی ویلي. البته په تیر وختونو کې یې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي. دغه راز انجینیر حمید حسین او رفیع الله څمکنی هم دا ونه ویل چې په ناامنۍ کې د پوځ څه ګټه ده. خو د پېښور پوهنتون د جرنلزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف د نومبر په 28مه مشال اډو ته وویل چې د پاکستان پوځ غواړي په کورمه کې خپلې موجودګۍ ته دوام ورکړي، او د په خبره د ناامنۍ په بهانه له مرکزي حکومت زیات بجټ او له نړیوالو هم پیسې واخلي.
پاکستان ملټري دا علاقې کنټرول کې اخستې دي او د کې د وسایلو په حواله خبرې روانې دي. اوس کله وسایل یایم هغه صرف په کوئلې باندې قبضه یا مطلب دا سکوپر باندې قبضه یا جپسن یا سنگ مرمر نه، بلکې د دې پورا علاقې سټریټیجیک ویلیو هم ریسورس ته دی. د دې دی علاقے کنٹرول مینٹین ستن دته مطلب دا ده چې پاکستان فوج په فیوچر کې د وار اکانومي ته وده ورکړي او دا سه څوک هم نشي برداشت کوي چې هغه په دوه علاقو کې امن راولي.
بلخوا د پاکستان پوز او پخوانی بریګیډیر سید نذیر مومند دغه تورونه ردوي او وای په کورم کې د شیګان او سنیانو ترمنځ اختلافات له پخوا راهیسې را روان دي او د په خبره دغلته کې اکثره د ځمکو ځنګلونو او نورو خبرو پر سر جګړې فرقی زبانه خپل کړي. د نومبر په 23 چې کله مشال ډول سید نذیر مومند وپوښتل چې په کورم کې د پوز او پولیسو په موجودګۍ کې ولې فرقی ځانخطې پیل شوې، نوموړي په ځواب کې ویل چې دا ځانخطې ناڅاپه په دومره غټه کچه پیل شوې چې امنیتي سرتیري ورته تیار نه وو. سید نذیر زیاته کړه کچېری په کورم کې سنی او شیعه عالمان او سیاستوالانو غواړي نو امنیت پر ځای کېدای شي. د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تر کنساب مخکخ شوکت یوسفزی هم دا تورونه رد کړل چې ګینې ځایي جرګې او د قومي اسمبلۍ غړي سیمه کې امن راوستو ته نه پرېښودل کېږي. نوموړي د نومبر په 23 مشال ډیو ته وویل چې حکومتي جرګه یې اوس هم په کورمه کې په امن راوستو بوخت ده.
وزیر اعلی پر ریکویسٹ باندې 10 روزه دغه سیسفر شوې ده او ان شاء الله تعالی امید ده چې کوشش وکړو چې دغه نور مسلې دغه حل کړي. دغه څه ډیمانډز چې تحفظات دی او بسره
په داسې حال کې چې د خبر پښتونخوا د کورمې انتظامی د مذاکراتو د بریا دعوه کړي او وایي چې سنی او شیعه ډلې پر اوربند سلا شوي د هغې ضلې په بګن او الیزو کې تازان ختی شوي دي. د سیمې روغتیایي چارواکو ځایي مشرانو مشال ډیو ته ویلي چې د نومبر 23 پنخټو کې د دواړو خواو لس تنه وژل شوي دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال لري ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ورزو د خیبر پښتونخوا ټانک ځلې ته دغه ځلې د ګومل اوسیدونکو ویلې دي چې په سیمه کې د بدمنې حالاتو یې د سیمې خلک ژوند سخت مشکلات سره مخ کړي او حکومتي چارواکي د سیمې امن د حالات خو کولو لپاره څه ګامونه نه پورته کوي. خو د ټانک ځلې انتظامی او چارواکي د نوم نه خبرو په شرط مشال لري ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ځل کې د امن حالات خو کولو لپاره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي. تفصیل اشتیاق مسجد ناورو.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع ګومل اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې په سیمه کې د بدامنۍ حالات د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړی دی او حکومتي چارواکي د سیمې امن حالات ښه کولو د پوره سګ ګامونه نه پورته کوي. د ګومل سیمې یو اوسیدونکی غیاث الدین د بدامنۍ دغه حالات په دا رنګ بیانوي.
د ګومل سیمې یو مشر شوکت علی ویایي چې حکومتي چارواکي یې په سیمه کې د بدامنۍ حالات په وجه د خلکو مشکلات نه خبر کړی دي خو چارواکي یې د دې په خبره غوږ نه ګراوي.
اوس حالات دور درجې تر رسیدلی دي چې د ډرون حملې د ګومل په علاقې کښې د کوټازم ایریا دغه باندې د ډرون حملې هم شروع شولې، لکه د ډرون کیمرې نه بمونه پرې باندې اچېږي په خلکو باندې، او انتظامیا بالکل دا خبره داسې نه ګڼي چې یاره دا عوام وژل کېږي ایستل کېږي. موږ وخت په وخت باندې احتجاجي مظاهرې کړي دي، موږ روډونه بند کړي دي، موږ امن امان ډېر ضروري ده، موږ بېخي له کوره وتای نه شو، له مازدیګر سره پولیس خپله نه وځي به د ما دپاره دی چې مبارزه وکړي، د ما به دی چې دفاع وکړي چې مازدیګر سره دی تنا بند کړي، غواړی شي چې بیا د جنګل قانون شروع شي. او موږ د مشال ریډیو په وساطت سره حکومت نه غوښتنه دا ده چې موږ ته امن امان زر تر زره بهر کړي.
د ټانک ضلع انتظامیه یوه چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې د ګومل سیمې سره په ضلع کښې د امن حالات شکاولې، د پوره پوځ او پولیس ګامونه پورته کړي دي، خو د ګومل سیمې مشرونه دا هم وویل چې که حکومتي چارواکیو یې د سیمې امن حالات زر ښه نه کړل بیا و یې د سیمې اوسېدونکي په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
خپل سمارٹ فون او ٹیبلیٹ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره آسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا ایپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وای په افغانستان کې پر خودو انجونو د لګیدلو محدودیتونو او نورو ناخوالو له کبله د افغان میرمنو رواني ناروغۍ زیاتې شوې دي. ویاندې پرون په جنیوا کې په یو جوړه شوي یونیسیار د غونډه کې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د کمپاین په مناسبت په افغانستان او نړۍ کې له هغو ښځو سره چې د دې ناخوالو له کبله زیانمنې شوي دي د تاوتریخوالي بوږنوونکي شمېرې شریکې کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان او نورو هیوادونو څه باندې 6 میلیونه ښځې او نجونې چې له خپلو مینو څخه په جبري ډول بې ځایه شوي دي د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې ګواښونو سره مخامخ دي. د یو این ایچ سی آر ویاندې شابیا منټو پرون په ژنیو کې د څرګندونو پر مهال یادونه وکړه چې په افغانستان کې ښځې د دې ناخوالو له کبله له رواني ناروغیو سره لاس ګرېوان دي. میرمن منټو وویل د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی په نړۍ کې له بشري حقونو د سرغړونو تر ټولو پراخه بڼه ده. هغې خبرداری ورکړ چې دا ګواښ د هغو نجونو او ښځو لپاره لا زیات دی چې په ټولنو کې جګړې روانې دي او یا دوی له خپلو کورونو وتلو ته مجبوره شوي دي. میرمن مانټو په ځانګړي ډول د افغانستان یادونه وکړه چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو له کبله ښځې او نجونې په ډېر ناوړه حالت کې ژوند کوي.
په افغانستان کې پر ښځو او نجونو زیاتېدونکي محدودیتونه د کورنۍ تشدد پراخه کچه او په ټوله کې مخ په خرابېدو اقتصادي وضعیت د رواني ناروغیو بحران پراخ کړی دی. د یو این ایچ سی آر همکاري موسسې د هغو ناروغانو د شمیر د زیاتېدو خبره کوي چې روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې چې میرمن منټو په پرونۍ غونډه کې وړاندې کړل په هغو هیوادونو کې چې کړکیچونه پکې روان دي د جنسي تاوتریخوالي موارد د تیر کال پرتله په 50 زیات شوي دي چې په 95 له ښځو او نجونو سره شوی تاوتریخوالی دی. د یو این ایچ سی آر د ویاندې په وینا دا راپورونه د اصلي حقیقت کوچنۍ بیلګې دي. په ژنیو کې په پرونۍ غونډه کې میرمن مانټو او نورو ګډونوالو میرمنو له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنی کمپاین یادونه هم وکړه. د دې کمپاین په مناسبت د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل هم پر خپله ایکس پاڼه په افغانستان کې له 6 ټولګي د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز یادونه یو ځل بیا کړې او ویلي دي چې دا کار د تعلیم لپاره د اساسي بشري حقونو هغه سرغړونه ده چې هیڅ راز توجیه نلری. د سازمان لیکلی دی چې طالبان باید نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې شي او هغه پلمې د نورې بندې کړي چې د خپلې تبعیضي اجنډا د پرمخ بیولو لپاره یې کاروي. د طالبانو حکومت د هغو راپورونو په اړه چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په اړه خبره شوې دي غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې تل دا خبره کړې ده چې دوی د ښځو حقونو ته د شریعت د احکامو په چوکاټ کې درناوی کوي.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې تحریک انصاف په مشرۍ د فائنل کال په نامه احتجاج پای ته رسیدلی دی، حکومت او تحریک انصاف دواړه مني چې د دغه مظاهره چانو اکثریت له خیبر پختونخوا سره راغلي وو. له دې وړاندې هم که افغان جهاد وو، که د ترهګرۍ پر ضد جګړه وه، او که دا اوس د حکومت خلاف د تحریک انصاف احتجاجي تحریک دی، د لښکرونو، احتجاجونو او لاریونونو لویه برخه د پختونخوا ولس جوړه کړې ده. بلخوا د پښتنو خپله خبره د ناامنۍ او تشدد سره مخ ده. په دې اړه شاهین بنیري دا راپور وړاندې کړ.
دا د نومبر 20مه وه چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان میرمنې بشرا بیبی د یو ویډیو پیغام له لارې د تحریک انصاف په پلویانو غږ وکړ چې د عمران خان د خوشی کولو لپاره د نومبر په 20مه په اسلام آباد کې په احتجاجي مظاهره کې برخه واخلي. نوموړی په خپله وینا کې د خیبر پښتونخوا په ولس خپله تکیه وښودله او دا غی لپاره د غیرتمن پټان توري وکارول. په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د مطالعاتو د څانګې پروفیسر نورین نصیر وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې دا لفظ کارول شوی دی او یا د پښتونخوا ولس چا د خپلو سیاسي یا ستراتیژیکي ګټو لپاره استعمال کړی دی.
چې زمونږ کم انډیجنس پولیټیکل پارټیز دي، نو مونږه وکتل چې دی ته مخامخ د ریاست یو بیانیه وا، او هغه بیانیه چې کماد انګریز جوړه کړې وا د کلونیل سټرکچرز نتیجه کې، په هغه بیانیه باندې دا پښتون چلیدو. اوس هم د بده مرغه که مونږ وګورو نو چې کمی پارټۍ دلته حکومت ته، هغه هم همدغه بیانیه استعمالوي او دغه پښتانه په دې پاور د پارا یا د زور د پارا چې کم د دې رسکشي ده هغه کې دا استعمالي کې دا خلک.
خو د سیاسي چارو شنن کې ډاکټر اعجاز خټک بیا دې مسلې ته په یو بل تناظر کې ګوري او وایي چې د پښتنو خپل سیاسي ګوندونه یا ډلې د خپل اولس سره په تړون پیاوړي کولو کې او یا د غي د ستونزو په هواري کې پاتې راغلي دي، او هم دغه وجه ده چې دغه تشه نورو مذهبي او سیاسي ډلو ډکه کړې ده. نوموړی زیاتوي چې د پښتون ملت پاله ګوندونو قربانۍ له چاپټي نه دي، خو د قومي ستونزو هوارې یوازې په قربانۍ نه بلکې په یو قوي بیانیه پورې تړاو لري. د ډاکټر اعجاز خټک په وینا د تحریک انصاف د احتجاج اکثریتي ګډونوال پښتانه زکوو چې په صوبه کې د تحریک انصاف حکومت ته او د هغې په ډاډ راوتی وو.
اور دلته کې په نوهار کې څه په کوهار کې ناس پښتانه هم خواکې کور مې فکر نه زیات دی اسلام آباد فکر کوي. پښتنو مشران چې دي کنه آی یو غټه ناکامي ده. آی ډېر قربانۍ دي، اوس هم دي، ډېر ښه دي، ډېر کلک دي په خپلو خبرو کې. کلکوالی اوس قربانۍ لوی شی دی، آی به قدر کوو. خو خلکو سره ولې کنک نه کول، صرف خلکو کنزل کول چې خلک نه پوهېږي دا غلط سوچ دی. سترګي کې هم څو کمزورتیا وي چې دې ته کتل پکار دي چې دا خلک زموږ ولې نه وي.
بیا ځینې کارپوهان دریز لري چې کچرې پښتانه د خپل ستونزو د هواري یا حقونو د خوندي کولو پر ځای د نورو د ایجنډا لپاره کارول کیږي، نو د دې تر شا ځینې نفسیاتي، ټولنیز او اقتصادي علتونه هم دي. د اسلام آباد په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د نړیوالو چارو د مطالعاتو د څانګې مشر ډاکټر منظور احمد افریدی وایي چې د پښتنو خراب اقتصاد دا نور خلکو ته اسانه کړی ده چې د خپل سیاسي فکر ایجنډا او یا مرام لپاره ترې کار واخلي. د نوموړي په خبره پښتانه د لوی کچ ټولنیزو او اقتصادي اصلاحاتو ته اړتیا لري.
یو خدا که نفسیاتی تور مونږ وګورو نو پښتون چې دی هغه یو جذباتي قوم پاتې شوی دی. د پښتنو په خمیر کې د یو بل سره په اړیکو تعلقاتو کې مونږ د جذبات هغه سرکندونه چې دا مخې ته راځي. پښتنو په خاوره باندې شل کاله چې کوم جنگ وچلېدو نو په دې کې یقینا چې دغه سیمه چې ډیره زیاته متاثره شوې ده. نو په دې حقله باندې دلته چې کوم هم حکومت جوړ شوی دی د غونه د پښتنو یو هیله پیدا شوې ده چې دا به زمونږ په زخمونو باندې پټی کېږدي، دلته به حالات سم شي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تیرو څو ورځو راهیسې سیاسي بېقراري او احتجاجونه په داسې حال کې روان وو چې د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د فرقه ییزې جګړې په نتیجه کې دا وجل شوش میرال اتیا اوریدلې ده او د باجوړ بنو او وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا ګڼ شمیر سیمې د نامنې تشدد بېقراری او اقتصادي بدحالۍ سره مخ دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د بشري حقوقو ملي کمیشن ویلي چې یورپ ته په غیر قانوني توګه د تونکو کسانو په فهرست کې پاکستان پنځم مقام ته رسیدلی دی. د نومبر په 16مه په خپور شوي هغه راپور کې زیاته شوې چې د 2023 زیږیز کال په نسبت د 2022 زیږیز کال تر اکتوبر له پاکستانه نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د تونکو کسانو شمیر کې 280 سلنه زیاتوالی راغلی و. په دې اړه تفصیل اسما ګل وړاندې کوي.
د کوز در یو 28 کلن ځوان چې نه غوښتل نوم یې سرګنشي مشال ریډیو ته ویل چې هغه څو ځله هڅې کړي چې په غیر قانوني توګه د پاکستان نه بهر لاړ شي خو بریالی شوی نه دی. نوموړي ویل چې قانوني لارې ځکه نه د خپل کړي چې دومره مالی وسایل نه لري.
مونږ لاړو کوټه ته، کوټه نه هلته کې مونږ ایجنټ شوت کړو، تفتان ته ویړو، تفتان نه ایران ته، ایران نه بیا مونږ په ایران کې ونیولې شو په تهران کې، بیا مونږ له 24 ورځې جیل لا کو، بیا راپرېښودو، بیا پاکستان والو له ورکړو په بارډر باندې، بیا هغوی راپرېښودو. چا کم ماحول مال ته ویلو نو ما وی چې یاره زما دا یادی نو زه به قطعا بیا په دې لارو رانه شم. ما خو خدای شته دا سوچو چې زه به خلکو ته مخکې نصیحت کوم چې چرته هم خپل یا خپل بچی یا خپل ورور یا نور څوک چرته هم په دې لارو نه لېږي.
بلخوا په ایتالیا کې میشت مردان اوسیدونکي شاهد علي چې اته کاله وړاندې په غیر قانوني توګه یورپ ته تللی وایي کسه هم په دې کې بریالی شوی خو هغه کسان چې په قانوني لارو یورپ ته ځي له دوی سره هیڅ برابرۍ نه لري. هغه نورو خلکو ته مشوره ورکوي چې خپل ژوند په خطر کې وانه چوي او په غیر قانوني توګه دې سفر نه کوي.
دا غولای په د کم چی ویزو باندې راشي یا کم په ورک پرمټ باندې راشي یا بل په سټوډنټ ویزا په دیسی ټایپ راشي نو او طبيعت ډیره سنتیاګي او سره خلک کومک کوي حکومت شو یا د سیو سیستم ول جاو په لیګل راغلی کنه ال لیګل کار لکه دیسی سو خو خیم نه او د تجارت نه به ډیره ګران لکه سو ګر ریسپیکټ وته نو ورکې بدن کی یا په دې کچاک لار باندې راځي د زیاتې کوي ځان سره ډیر زیات زیاتې نو خبي چې دور لیګل راشي په ویزټ راشي په سټوډنټ راشي په ورک پرمټ راشي.
بلخوا په فرانس کې میشت عطا الله خان چې قانوني لارې خپل کړې ده وایي چې غیر قانوني مهاجرونو لپاره نه د روزګار واضح موقع وي او نه ورته مناسبه تنخواه ورکول کیږي. هغه زیاتوي چې داسې قسمه کسانو ته د حکومت هیڅ ډول مرستې نه وي چې د هغوی ستونزې لا پسې ډیریږي.
بلا ٹائم دی جیلونو کی تیر کی پکیمپونو کی تیر کی داغنا پس چکلا دا خلق دل تر اورسی نو پدغه امید اورسی چیرا زمو فیوچر جوړ شینو دغه زے کہ بیا لس لس کال او دولس دولس کال خپل ڈاکومنٹس تا ویٹ کئ چ کما غوی ته نہ ملاویگی اغی سوک ریپورٹ شی سوک بغیر ڈاکومنٹس نہ لاڑ شی سوک دل تا بیا ڈپریشن کرا شی سوک دل تا پاگلان شی کنا بیماران شی نو ډیر عجیب عجیب سٹوریا نی دی دلی بیا طرف نہ پدی سی باندې خلق اکثر راضی کنا نو غت بیا د دین ڈیفیکلٹیز والے چو بولا رہا تھا ہوا والا بوٹ ہی بس پاگا مانے 50-60 کسانی کی نے والی انجن بس اسٹارٹ کیا ہو رادی کئی کی نا نو کاغ رسیدل کون رسیدل
پاکستان د مهاجرت سانګې د سیړنو یا بیورو اف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنټ د ریسرچ سانګې مشر اسد الله خان مشال ریډیو ته ویلي چې بهر ته په غیر قانوني لارو تلونکو کسانو ته د خپلو کړنو د خطرو بشپړ اندازه نوي. هغه ټینګار کوي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره باید د خلکو د پوهاوي لپاره عملی ګامونه پورته کړل شي.
گورنمنٹ خود دغه مخنیوی لپاره خپل پورا کوشش کوي. د دې علاوه بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ چې کوم دی دوی خپل پورا کوشش کوي چې دوی د بهر ملکونو نه خاص کر د یورپ نه زیات نه زیات ډیمانډونه چې کوم دی مین پاور والا هغه راوړي او هغه سره دوی چې کوم دی دلته نه خلکو ته امپلایمنٹ ورکي او د دې نه خلک هغه ایکسپورټ کړي. تیر کال کې زموږ سره یو کې چکم دی هغه په ووم نمبر باندې دی په مین پاور ایکسپورٹ کې. دومره خلک چکم دی زموږ بیورو آف امیګریشن اینڈ اوورسیز امپلایمنٹ سره رجسٹرډ شوی دی. رومانیا چکم دی هغه په لسم نمبر باندې دی.
د بشری حقوقو ملي کمیسون کې سرګندونه شوی چې د 2021 نه د 2023 کال کې تر دسمبر میاشتې پورې له پاکستانه شاوخوا 8,878 کسان په غیر قانوني توګه یورپ ته تللي دي. دې حالت ته د رسیدو اصلي سبب راپور کې د هیواد اقتصادي او سیاسي بې ثباتي، د روزګار نشتوالی او د زده کړو محدودو امکاناتو په توګه په ګوته شوی دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.